درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلیا مهربانه را پس پېچلې نه مسلمانانه ونې کې هلي میومنې ترنه زکونکو په دې هله چروغ او جوړ وسی او د ژوند چاري به موشه پر مخ سي. ترنه زکونکو د تاریخ مضمون دریم لوست تاسو ټول ته شرح خلاص پم په دې هله چې په دې لوست کې هم را سره ملتیا وکي او د لوستل سي موزات څخه ګټه واخلي. د نن زکونکو نن مو درس ډیر مهم او دلچسپ درس دی چې تاریخي دورې او د تاریخ څخه وړاندې دورې دي. تاسو په کتاب کې دریم لوست دی اوما او اتمه پاړه ده. په دې هله چې په دې لوست کې هم را سره مل اوسي او د دې ترڅنګ په دې هله چې د دویم لوست کورنۍ دنده به مستقې وي تر څو تاسو وکولای شئ په دې لوست باندې په اسانۍ سره وپوهیږئ. ځکه مخکې مې هم یادونه کړې وه چې دغه ټول درسونه یو بل سره تړلي دي. تاسې هڅه وکړئ چې د هر درس په پای کې چې کوم کورنۍ کار تاسو ته درکول کیږي هغه زده کړئ. نو دا به تاسو سره مرسته وکړي چې تاسو نوی درس په اسانۍ سره په هغه باندې وپوهیږي او مفهوم ورڅخه واخلي. ستاسو سره مرسته کوي چې هغه درس تاسو ته پیچلی ونه اوسي. نو په دې هیله چې کورنۍ دنده مو زده کړې وي راځو خپل درس پیلو چې نن مو درس د تاریخ څخه وړاندې او تاریخي دورې دي. په لومړنی لوست کې موږ ویل چې تاریخ لیکونکي انساني ژوند په دوه لوی دورو باندې ویشي چې یو یې د تاریخ څخه مخکې دوره او بل یې هم تاریخي دوره وه. تر تاریخ وړاندې دوره او تاریخي دوره دغه دوه دورې موږ په تېر لوست کې ویل و. نن ورځې په تفسیر سره وایو چې هر درس یا هر دوره څه ډول دوره وه، د کوم وخت څخه پیلېږي او انسانانو څه ډول ژوند پکې درلود. د تاریخ څخه وړاندې دوره د انسان او بشري ټولنو د پیدایښت څخه شروع کیږي او د لومړني مدنیتونو په ځانګړې توګه د لیک او کتابت د رامنځته راتلو پورې رسیږي. یعنی دا دوره مخکې مو هم ویلي وه چې هغه مهال پیلېږي چې کله انسان او بشري ټولنه لومړی ځل لپاره هغه پیدا کیږي. یعنی د انسان او بشري ټولنې د پیدایش سره سم دغه دوره پیلېږي، دغه دوره شروع کیږي بیا تر هغه وخته پورې چې انسانان د مدنیت ژوند ته داخليږي. یعنی لیک، لوست، کتابت رامنځته کیږي. تر هغه وخته پورې تاریخ دا شیان نه و. یعنی تاریخ پوهان د هر څه نه و پوښي، ځکه هغه مهال لیک او لوست نه و، هغه مهال کتابت نه و. نو ځکه دا دوره د تاریخ څخه وړاندې دوره په نوم یادیږي چې په دې دوره کې تاریخ پوهان تاریخ او د هر څه نه و. یعنی چې انسانان د مدنیت ژوند ته داخليږي، لیک او لوست یا کتابت رامنځته کیږي، نو په دې وخت کې تاریخي دوره پیلېږي. یعنی تاریخي دوره د لیک او کتابت څخه پیلېږي بیا تر د اوسه پورې دوام لري. یعنی کله چې لیک او لوست رامنځته سول په انساني ټولنه کې انسانان د مدنیت عصر ته داخل سو، نو په دې دوره کې تاریخ هم را پیدا کیږي او تاریخ پوهان هم. یعنی تاریخ او تاریخ پوهان په همدې دوره کې رامنځته کیږي. نو ځکه دا دوره د تاریخي دورې په نوم یادیږي چې د هغه مهال څخه شروع کیږي بیا تر د اوسه پورې دغه دوره دوام لري. ځکه چې دا دوره یا اوس مهال چې دی د هم په یو عصري پیړۍ یا عصري ژوند کې دي انسانان مدنیت لیک او لوست ته هر څه ډیر پرمختللي دي. نو ځکه دا دوره د هغه مهال څخه پیلېږي او تر د اوسه پورې دوام لري. د دې ترڅنګ زرګونه او کلونه وخت نیسي د انسانانو پر ژوند باندې یا د انسانانو پر ژوند باندې زرګونه کلونه تیر سوي د ځمکې پر مخ باندې چې دوی هغه ډیر ساده ژوند څخه راوتلې دي د مدنیت عصر ته داخل سوي دي. یعنی زرګونه کلونه د انسان د ژوندانه څخه د ځمکې پر مخ باندې تیر سول چې انسان او بشري ټولنه د لیک او لوست یا کتابت هغه لومړنیو مدنیتونو ته ورسېدل. د انسان دغه اوږد عمر پېژندګلوي ته اړتیا لري. یعنی دا موږ باید وپېژنو چې دا دوره د څو کلونه چې تیر سوي دي، زرګونه کلونه چې تیر سوي دي، دغه عمر او همدارنګه دغه انساني ټولنه موږ باید وپېژنو چې څه ډول و. دا یو خاص پېژندګلوي ته اړتیا لري. نو ځکه تاریخ پوهان د هغه دورې یا دغه عمر یا د هغه انساني ټولنې د پېژندلو په برخه کې زموږ سره مرسته کوي. نه تاریخ پوهان د هغه د پېژندګلوي پروشنه کولی کې زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ هغه وپېژنو. یعنی هم د لرغون پوهان دي چې کولای سي د ژوندانه دغه اوږده دوره یا دغه اوږد پیریس موږ تر موږ پورې دا ورسوي او موږ هغه وپېژنو. تاریخ پوهانو دغه اوږده دوره په مختلفو دورو باندې ویشلې ده. یعنی کله چې انسانان او بشري ټولنه د لیک او کتابت لومړني مدنیتونو پورې ورسېدل، نو دغه دوره یو اوږده دوره ده. یعنی ډېر کلونه د ځمکې پر مخ باندې تیر سو، پر انسانانو باندې تیر سو، تر څو دوی مدنیت عصر ته ورسېدل. نو دغه اوږده دوره تاریخ پوهان په مختلفو دورو باندې ویشلې دي. د انسان هغه ډېر پخوانی دوره یا ډېر پخوانی پیر د ډبرې پیر یا د ډبرې دوره یا د ستون ایج نامه یادیږي او د دې د سن ایج نمبر کړی دی. ځکه په دغه محل کې انسانان چې وه هغه خپل د ژوند په چاره کې د هغه شانو څخه چې دوی ګټه اخیستل هغه ټول د ډبرې څخه جوړ و. یعنی انسانانو به د ډبرې څخه د جوړ شوو وسایلو څخه کار اخیسته، دوی به په غرونو او څمڅو کې اوسېدل. یعنی ډېر ساده ژوند یې و، هر څه به د ډبرې څخه جوړ و. که دوی مثلا لوښي وه یا دوی کورونه وه، دا هر څه د ډبرو څخه جوړ وه. نو ځکه دغه دورې ته یې د سټون ایج نوم یا د ډبرې د دورې نوم ورکړی دی. چې دغه دوره یوه ډېره اوږده دوره ده، زرګونه کلونه وخت نیسي. چې کله دا دوره پای ته رسیږي، په دغه دوره کې په انسانانو په غرو څنڅو کې اوسېدل. دوی به د څارویو له پوستکو څخه ځانته جامې جوړولې، د میوو په ټولولو او په ښکار باندې به بوخت وه. دوی به د ښکار د لارې یا د میوو د پوستکو د میوو د ونو د میوو د لارې د ځان لپاره خواړه برابرول، د حیواناتو د پوستکو څخه به د ځان لپاره کالي جوړول. چې دا هم هغه لومړنۍ دوره ده یا هغه پخوانۍ ډېر هغه لومړني حالاتو کې انسانان اوسېدل. نو دغه دوره د سټون ایج یا د ډبرې دوره. دوهمه دوره چې وه هغه د مفرغ یا برونز ایج دوره ده. چې دغه دوره د لومړي ځل لپاره انسانانو د خپل ژوندانه د چارو د مخبیولو لپاره د فلز څخه کار اخیستی. یعنی د لومړي ځل لپاره په دغه دوره کې انسانانو د فلز څخه کار واخیستی. چې د برونز فلز چې دی هغه د مس او قلعې ترکیب دی، یعنی د مس او قلعې څخه جوړ دی. هغه مهال انسانانو به د څاروي د روزلو په څنګ کې د نباتاتو په کرلو، د نیالګیو د کښېنولو او د میوه لرونکو ونو د روزلو سره به دوی هغه آشنایي درلوده. په دې دوره کې انسانانو په غرو او څمڅو کې نه اوسېدل. دوی به د خپل ژوند کولو لپاره یا د اوسېدو لپاره به دایمي ځایونه جوړول. او په دغه وخت کې صنعتي کارونه هم خاص ارزښت درلود. یعنې صنعت یا د صنعت دندې هم په خپله په دې دوره کې ډېر ارزښت درلود. دریم عصر یا دریمه دوره چې ده هغه د مفرغ دوره یا برونز ایج دوره ده. دریمه دوره د اوسپنې دوره ده. په دې دوره کې انسانان د اوسپنې د شیانو څخه کار اخیستل. یعنې د اوسپنیز وسایل به دوی ډېر کارول. چې له اوسپنې څخه کار اخیستل یا د اوسپنې څخه ګټه اخیستل انسانان د مدنیت عصر ته رسوي. یعنې د دوی وسایل چې وه هغه به هغه که د کار وسایل وه، که زینتي آلات وه، که تفریحي او ذوقي شیان وه، دا به یې ټول د اوسپنې څخه جوړول. انساني ډلې یا انسانانو به د څاروي د ساتلو سره بېله د دې تر څنګ چې یعنې دوی څاروي ساتل، کرهنه، باغداری، د صناعت او داسې شیانو ته به هم دوی ارزښت ورکوه. یعنې په دې شیانو باندې به هم دوی بوخت وه. د مالونو د بدلولو سوداګري هم په دوی کې رواج وه. یعنې د مالونو بدلولو سوداګري هم خاص یا ځانګړې د دندې په توګه دوی منله. چې یوه ډله خلک یې په دې دندو باندې هم بوخت وه، دا هم د دریم عصر یا د اوسپنې عصر و. تاریخ پوهان تاریخي دورې په لومړنیو پیړیو، په منځنیو پیړیو، په نویو او معاصرو پیړیو په نومونو پیژندلې دي. یعنې تاریخ پوهان هم د لرغون پیژندونکو په څیر تاریخي دورې په لومړنۍ، منځنۍ، نوي او معاصرو پیړیو باندې پیژندلې دي او دغه نومونه یې ورکړي. لومړنۍ دوره چې ده هغه د لیک او کتابت د رامنځته راتلو څخه چې 3000 کاله پخوا تر میلاده زمانه ده، د هماغه مهال څخه شروع کیږي بیا تر 1500 پورې رسیږي. یعنی دغه دوره چې کله لیک او کتابت منځته راغلي، نو د هماغه مهال څخه لومړنۍ پیړۍ شروع کیږي. چې دغه پیړۍ یعنی 3000 کاله پخوا تر میلاده پیل شوه بیا تر 1500 پورې رسیږي. منځنۍ پیړۍ چې ده هغه بیا د 1500 پیړۍ څخه شروع کیږي تر 1500 پورې رسیږي. یعنې کله چې لومړنۍ دوره پای ته رسیږي، یعنې 1500 کې چې کله دا دوره پای ته ورسېدل، په دوام سره منځنۍ پیړۍ شروع کیږي. بیا دغه منځنۍ پیړۍ تر 1500 پورې رسیږي. په 1500 کال کې بیا نوې پیړۍ رامنځته کیږي. یعنې منځنۍ پیړۍ پای ته رسیږي، نوې پیړۍ رامنځته کیږي. یعنې د نوې پیړۍ پیل چې دی هغه 1500 دی، بیا تر 1800 پورې دا دوره رسیږي. ورپسې معاصره پیړۍ ده چې دا بیا د 1800 پیړۍ څخه، یعنې په دې مهال کې د فرانسې انقلاب هم و، د هغه مهال څخه پیلېږي بیا تر دا اوسه پورې دوام لري. چې موږ او تاسې هم په همدې معاصره پیړۍ کې اوسېږو. د دې تر څنګ دا هم د یادولو وړ ده چې د تاریخ دغه یعنې د تاریخي زمانو دغه ویش دی، دا یوازې یوه بېلګه ده چې تاریخ پوهان یې خپل ځان لپاره کاروي، تاریخ پوهان یې ډېر کاروي. په دغه ویش کې په زیات پیمانه اروپایي پیښې هم په پام کې نیول شوي دي او دغه هرې دورې ته یې د لومړۍ، منځنۍ، نوې او معاصرې پیړۍ نومونه ورکړي. نو درونه زه کوم کدا موږ د نن ورځې درس چې موږ د تاریخ څخه وړاندې دوره او تاریخي دوره مو پیژندل چې مخکې مو هم په لومړنۍ لوست کې ویلي وو، په دریم لوست کې موږ په ډېر تفصیل سره ویل چې بیا کله چې د تاریخي دوره یعنې د تاریخ څخه مخکې دوره پای ته رسیږي، انسانان د مدنیت عصر ته رسیږي، نو په دې دوره کې بیا دا ډېر کلونه وخت نیسي چې کله انسانان یا انساني ټولنه د لیک او کتابت هغه لومړني مدنیتونه ته رسیږي. چې کله دوی دغه مدنیتونه ته رسیږي یعنې ډېر وخت پر دې باندې تېرېږي، پر مځکې باندې ډېر وخت تېرېږي، زرګونه زرګونه کلونه وخت نیسي چې بیا دغه لرغونپوهانو د دغه دورې د پیژندلو لپاره یې زموږ سره مرسته کړې چې موږ دا وپیژنو او هرې دورې ته یې نوم ورکړې دي. هره دوره یعنې دغه مکمله دوره یې په څو مختلفو دورو باندې ویشلې وه چې موږ وویل یو یې د ډبرې دوره وه. د ډبرې په دوره کې انسانانو د ډبرو څخه کم شیان چې جوړ شوي وو له هغه وسایلو څخه بیا کار اخیستل. دوی به په غرونو په دې ځایونو کې اوسېدل، یعنې هر څه به د ډبرو څخه جوړ وه. دوی هغه ډېر لومړنۍ او ساده حالاتو کې دی اوسېدل. په دویم عصر موږ ویل یا دوهمه دوره مو ویل چې هغه د برونز ایج دوره وه چې په دې دوره کې انسانان د فلز څخه کار اخیستي، یعنې ټول هغه وسایل چې وه هغه د فلز څخه جوړ شوي وو، او دا لومړنۍ ځل و چې انسانانو د فلز څخه کار واخیستي. درېیمه دوره مو هم وویل چې د اوسپنې دوره وه، په دې دوره کې به انسانانو د اوسپنیزو وسایلو څخه کار اخیستل، هغه که تفریحي ځایونه وه، تفریحي او ذوقي شیان وه، مطلب که هغه د کار وسایل وه، که صنعتي آلات وه، که هر څه وه، دوی به د هغه به د اوسپنې څخه جوړ وه، چې همهغه د اوسپنې کارول بیا انسانان د مدنیت عصر ته ورسول. چې په دې دوره کې موږ ویل انسانانو په صنعت، په سوداګري، په کرهنه، په باغداري، په دې دندو باندې به دوی بوخت وه. بیا مو دا هم وویل چې تاریخ پوهان د لرغونپېژندونکو په څیر باندې تاریخ په تاریخي دورې په لومړۍ، منځنۍ، نوې او معاصرې پېړۍ باندې ویشلې ده، یا هر یوې ته یې دغه نومونه ورکړي دي. وموویل چې لومړنۍ پېړۍ د 3000 کاله پخوا تر میلاده پیلېږي، بیا تر 1500 پورې رسېږي. د لومړۍ پېړۍ په پای ته رسېدو سره منځنۍ پېړۍ، د منځنۍ پېړۍ په پای ته رسېدو سره نوې پېړۍ، او د نوې پېړۍ په پای ته رسېدو سره معاصره پېړۍ پیلېږي. چې د معاصرې پېړۍ د هغه لړۍ چې ده هغه تر دا اوسه پورې دوام لري، یعنې اوس هم موږ ټول انسانان چې یو اوس په یو معاصره پېړۍ کې اوسېږي، او هر څه یو عصر ته رسېدلي دي. دا اوس موږ د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ کار دا دی چې د ډبرې په دوره کې انسانانو د کار وسایل د کومو توکو څخه جوړول، دې پوښتنو ته به جواب پیدا کوي او زده کوي به. بل پوښتنه دا چې فلز یا برونز څه شي دي، د اوسپنې د زمانه انسانانو کومې دندې درلودې، یعنې د اوسپنې په زمانه کې انسانان کوم وظایف یا کومې دندې درلودې، په کومو کارونو باندې دوی بوخت وو، او د دې ترڅنګ د تاریخي دورو نومونه به زده کوي. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته ورسېدی. په دې هیله چې تر دې شېبو راسره مل اوسېدلې اوسئ، نو تاسو تر راتلونکي درسه پورې په لوی او مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښې چارې.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
د تلو یې مهربانه چشتن پس درنامه سلامونه اونې کې هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو د روغتیا په هیله هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. درنو زده کوونکو د اووم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست تاسو ټولو ته شرح لست وایم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست تر اخرنی شي ورسره ملتیا وکړي او دا ویل شوی موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو په دې هیله چې د تیر ورځ د تیر ورځې کورنۍ دنده به مو زده کړې وي او په دې لوست کې به هم د ځان سره کتابچا او قلم د ځان سره ولري تر څو وکولای شي هغه ډیر مهم ټکي د ځان سره یادداشت کړي او درس په شډول سره زده کړي او مفهوم څخه واخلي. نو نن مو هم درس یو ډیر مهم او په زړه پورې درس دی چې د ژوند په ډیرو چارو کې به تاسو سره مرسته وکړي، خو که چیرې تاسې په دقت او لیوالتیا سره ورته غوږ ونیسئ، نوټ واخلي او هڅه وکړي چې په مفهوم باندې وپوهیږي. نن مو درس څلورم لوست دی چې تاسو په کتاب کې نهمه او لسمه پاڼه ده او موضوع هم په تاریخ کې د نیټو بدلون دی. نن به پر دې موضوع باندې وغږیږو چې په تاریخ کې څو ډوله نیټې موږ لرو یا څنګه کولای شو هغه نیټې بدلې کړو. موږ په افغانستان کې څو ډوله نیټې لرو، نیټې یا کلیزې د څه لپاره دي، ولې مهم دي، پر دې موضوع به بحث وکړو. بل دا چې څنګه کولای شو دغه نیټې او کلیزې یو بل ته سره بدل کړو. موږ زیاتره وخت په د ژوند په خپلو چارو یا ورځنۍ چارو کې د داسې موضوعاتو سره ډېر مخ کېږو چې غواړو مثلا خپل کلونه د یو د یوې نیټې څخه بل نیټې ته بدل کړو یا خپل د زیږیدو کال بدل کړو. نو نن مو هم موضوع همدا ده چې تاسو به د دې درس په تر پایه پورې په دې باندې وپوهیږئ چې په افغانستان کې موږ څو ډوله نیټې لرو، نیټې څه ده، تاریخ څه دی، ولې زموږ سره په کومو موضوعاتو کې مرسته کوي، ولې مهم دی، او دا چې کم کال څو ورځې څو میاشتې دي، څه توپیر لري کلونه د یو بل څخه، او څه ډول د کلونه پیل شوي دي. د دې درس تر پایه پورې به تاسو په دې موضوعاتو باندې وپوهیږئ. نو راځو خپل درس پیلوو. درس مو په تاریخ کې د نیټو بدلون. نیټې او کلیزې د وخت او د وخت ویش د پیژندلو غوره لاره ده. یعنی نیټې او کلیزې زموږ سره د وخت په پیژندلو کې دا چې موږ پوسو چې کم وخت دی، کم کال دی، کم نیټه ده، د دې په پیژندلو کې همدارنګه دا چې وخت ویشل سوی دی، یعنی د وخت ویش په پیژندلو کې زموږ سره مرسته کوي. او همدغه نیټې او کلیزې د وخت پیژندو، د وخت ویش د پیژندلو تر ټولو غوره او بهتره لاره ده. په افغانستان کې معمولا موږ درې ډوله نیټې او کلیزې لرو. یعنی په افغانستان کې درې ډوله کلیزې دي یا درې ډوله نیټې دي چې هغه ډېر کارول کېږي. او په افغانستان کې زموږ چارې یا زموږ هغه که په سیاسي چارې وي، هغه که اجتماعي یا ټولنیزې چارې وي، که رسمي دولتي او داسې نورې ادارې وي، موږ له همدغه درو نیټو څخه کار اخلو. زموږ د ژوند په چارو کې موږ له دغه نیټې سره ډېر مخ کېږو او زموږ یو ضرورت دی چې موږ په هر یوه باندې وپوهیږو. هغه درې ډوله نیټې چې په افغانستان کې ډېر معمول دی او ډېر استفاده کېږي، یو یې سپوږمیز یا قمري کال دی، بل یې لمریز یا شمسي کال دی، او درېیم یې هم زیږدیز یا میلادي کال دی. د لمریز او سپوږمیز کلیزې شروع یا پیل چې دی، هغه د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د هجرت د لومړی کال څخه پیلېږي. یعنی کله چې حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم هجرت کوي، هغه د هجرت لومړنی کال یې لمریز او سپوږمیز، یعنی د قمری او شمسی کال هغه شروع یا پیل دی. یعنی همدغه وخت دی چې قمری کال یا قمری نیټه او شمسی نیټه دواړه شروع کیږي. او میلادی یا زیږدیز کال چې دی، هغه د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدو څخه پیلیږي. یعنی کله چې حضرت عیسی علیه السلام نړۍ ته راځي، نو میلادی یا زیږدیز کال هم د هغه مهال څخه شروع کیږي چې بیا د دې تر اوسه پرې دوام لري. مګر په رسمي دولتي او اداري چارو کې موږ زیاتره وخت د هجری لمریز څخه کار اخلو. او یعنی په تعلیمي برخه کې، په سیاسي برخه کې، هغه کم دولتونه یا اداري چې دي، کم رسمي ځایونه چې دي، د هغه ټولو چارو کې موږ د هجری لمریز کلیزې څخه کار اخلو. خو ځینې مهمې مذهبي ورځې لکه د روژې میاشت، لکه کوچنی اختر، لکه غټ اختر، او داسې نور د هجری سپوږمیز څخه، یعنی د قمری کلونو څخه یا د قمری کلیزې څخه کار اخلو. هجری لمریز کلیزې چې د هغه دولس میاشتې دي، یعنی دغه نیټې چې دی یو له بل سره یو څه توپیر لري. توپیر یې په څه شي کې دی؟ رضوایي چې هجری لمریز کلیزې چې د هغه دولس میاشتې ده، یعنی مکمل دولس میاشتې دي، چې همدغه دولس میاشتې درې سوه شپږ پنځوس ورځې کېږي او شپږ ساعته کېږي. هجری سپوږمیزه بیا چې د هغه 12 میاشتې ده، یعنی دا هم د هجری مریزه په ډول 12 میاشتې دي، مګر د ورځې شمیرې بیا توپیر لري. په هجری مریزه کې موږ ویل چې 365 ورځې موږ لرو، مګر په هجری سپوږمیزه کې بیا 12 میاشتې لرو او 355 ورځې لرو. یعنی دلته د ورځو ترمنځ یو څه توپیر راغلی چې هماغه د ورځو توپیر دی چې د دغه کلونو په منځ کې د نیټو د توپیر سبب سوی دی. یعنی د دې ترمنځ یو توپیر رامنځته کړی دی. توپیر یې دا دی چې هجری لمریز کلیزه چې د هغه 12 میاشتې 365 ورځې او 4 ساعته دي، مګر هجری سپوږمیز یا قمري کال چې دی هغه 12 میاشتې او 355 ورځې دي. همدغه د دې ترمنځ توپیر دی. اوس که چیرې موږ غواړو چې هجري شمسي نیټه په زیږدیز نیټه یا زیږدیز نیټه په هجري شمسي باندې واړو، یعنی که چیرې موږ غواړو هجري شمسي کال په میلادي کال او یا میلادي کال په هجري شمسي باندې واړو، نو څنګه یې اړو؟ ستدا تر ټولو اسانه طریقه دا ده چې موږ 421 عدد راواخلو، د هغه کال چې موږ غواړو بدل کړو د هغه کال سره یا جمع کړو او یا ورڅخه تفریق کړو. نو هغه کم حاصل چې لاسته راځي هغه یا هجري شمسي نیټه ده او یا هم میلادی نیټه ده. مثلا کچیر موږ وغواړو د محمود د زیږیدو نیټه په هجری شمسی باندې بدل کړو. مثلا احمد په 1918 کال کې پیدا شوی دی، په 1918 زیږدیز کال کې پیدا شوی دی. اوس غواړو دغه نیټه یا دغه کال په هجری شمسی باندې بدل کړو، نو 421 عدد را اخلو، د 1918 کال څخه تفریقو، یعنی منفی کوو. هغه کم حاصل چې لاسته راځي هغه هجری شمسی کې د محمود د زیږیدنې نیټه ده. 421 عدد ورڅخه منفی کوو، یعنی که چیرې وغواړو زیږدیز کال په شمسی باندې واړو، نو 421 عدد ورڅخه منفی کوو. خو که چیرې موږ مثلا وغواړو د ظلمي د زیږیدو کال په هجری شمسی کې وي، غواړو چې په میلادي باندې بدل کړو، یعنی که چیرې ظلمي په 1455 کال کې پیدا شوی وي، غواړو دغه 1455 هجری شمسی کال په میلادي باندې بدل کړو، نو په دې وخت کې موږ د 1455 عدد سره 421 عدد جمع کوو. هغه کم حاصله جمع چې لاسته راځي هغه په میلادي کې د ظلمي د زیږیدو کال دی. مثالونه په عملی ډول داسې چې مثلا که چیرې وغواړو میلادي یا زیږدیز کال په هجری شمسی باندې بدل کړو، نو هغه کال چې غواړو بدل کړو هغه کال سره څخه 421 عدد ورڅخه منفی کوو، نو هغه کم حاصل چې راسته راځي هغه هجری شمسی کال دی. او که چیرې وغواړو میلادي کال په هجری شمسی کال په میلادي باندې بدل کړو، نو په دې وخت کې موږ 421 عدد هغه سره جمع کړو. مثلا 1455 هجری زیږدیز کال دی، د 421 سره جمع کړو. کومه ده چې لاسته راځي هغه په میلادي کې د زیږدیز د همغه کس د زیږیدنې کال دی. نو دا هغه تر ټولو اسانه طریقه ده چې 421 عدد سره جمع کړو او یا هم ورڅخه منفی کړو، نو زموږ هغه کم څه غواړو هغه لاسته راځي. نو درنو زده کوونکو، دغه اوس موږ د نن ورځې درس مو ډیر مهم درس وو چې په تاریخ کې د نیټو بدلون وو. موږ تاریخ نیټې مو پیژندلې، کلیزې مو پیژندلې، چې نیټې او کلیزې د وخت او د وخت په ویش کې د ویش د پیژندلو تر ټولو غوره او مهمه طریقه ده. اوس موږ سره مرسته کوي تر څو موږ وخت وپیژنو او د وخت پیش وپیژنو. بل مداول چې په افغانستان کې درې ډوله نیټې او کلیزې دي، چې یو یې سپوږمیز یا قمري کال و، بلې شمسي کال او بلې هم میلادي کال و. د دوی ترمنځ توپیر دا و چې په ورځو او میاشتو کې و. هر کال یا هر نیټه چې ده هغه یو پیل لري. موږ ویل چې هجری شمسی او هجری قمری کال چې وو هغه د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د هجرت د هغه لومړنی کال څخه پیلیږي، تر اوسه پورې دوام لري. همدارنګه میلادي یا زیږدیز کال چې وو هغه بیا د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدو څخه پیلیږي، چې موږ په خپلو رسمي دولتي او اداري چارو کې د هجری لمریز څخه کار اخلو. په ځینې مذهبي ورځو کې لکه د روژې میاشت، د عرفات ورځ، د لوی اختر، کوچنی اختر او داسې نور مذهبي ورځې چې دي، په هغه کې بیا د هجری سپوږمیز کال سنې څخه یا د هجری سپوږمیز نیټې څخه موږ کار اخلو. بل مداول چې هجری لمریز کال چې دی یا هجری قمری کال چې دی هغه 12 میاشتې هجری سپوږمیز شمسی کال چې دی هغه 12 میاشتې 365 ورځې او 4 ساعته دی. هجری سپوږمیز کال چې دی هغه به 12 میاشتې چې ورځې 345 ورځې تر رسیږي، چې دا د دوی ترمنځ د ورځو توپیر و. د هجری لمریز او هجری سپوږمیز کلونو ترمنځ توپیر په ورځو کې و، چې په هجری لمریز کې 365 ورځې 4 ساعته وي او په هجری سپوږمیز کې بیا 345 ورځې وي، چې دغه د دوی ترمنځ توپیر و. بل مو دا طریقه زده کړه چې څنګه کولی سو هجری شمسي کال په زیږدیز یا میلادي کال باندې واړو. هغه تر ټولو اسانه طریقه یې دا وه چې 461 ورسره جمع یا منفي کړو. که چیرې وغواړو زیږدیز کال په هجری شمسي باندې بدل کړو، داسې بدلوو چې 461 عدد ورڅخه منفي کوو. خو که چیرې وغواړو چې هجری شمسي کال په میلادي باندې واړو، نو په دې وخت کې 461 عدد ورسره جمع کوو. چې کله مو جمع کوي، هغه کم حاصل جمع چې لاسته راځي، کم حاصل چې لاسته راځي، هغه زموږ د زیږدیز کال موږ ته زیږدیز کال راشي. چې د دې مثالونه موږ هم وویلم، یو بل مثال به همدلته بیا هم واضح کړم. مثلا که چیرې موږ غواړو د یو چا مثلا د احمد د زیږیدو کال غواړو په هجری شمسي بدل کړو، نو په دې وخت کې هغه مثلا په 1983 کال کې پیدا شوی دی. 1983 کال څخه 461 منفي کوو. کوم حاصل چې موږ ته په لاس راځي، هغه زموږ هجری شمسي نیټه ده. او که چیرې موږ غواړو هجری شمسي په زیږدیز باندې واړو، نو مثلا 1955 هجری شمسي کال دی غواړو په میلادي واړو، نو په دې وخت کې موږ د هغه سره 461 عدد جمع کوو. نو کوم کال چې لاسته راځي، هغه زموږ د زیږدیز نیټه ده یا زیږدیز کال دی. دا چې موږ غواړو هجری شمسي په میلادي میلادی او همدارنګه میلادی په هجری شمسی باندې بدل کو، د دې لپاره نورې محاسبې هم شته. نو د نورو محاسبو د مخې هم کولای شو چې دغه عملیه سرته ورسوو. خو تر ټولو اسانه او ساده طریقه یې همدا وه چې موږ دلته وویل. نو په دې هیله چې تاسو په دقت ورته غوږ نیولی وي او مفهوم ورڅخه اخیستی وي، نوټ مو د ځان سره اخیستی وي او زده کړې به مو وي، او د دې وروسته هم زده کړئ، تر څو د ژوند په ډیرو چارو کې چې کله موږ د داسې موضوعاتو سره مخ کیږو، زموږ لپاره اسانه اوسي. تر راتلونکي درسه پورې تاسې بیا هم کورنۍ دنده لرئ. ستاسې کورنۍ دنده بیا هم درې پوښتنې دي چې تاسو باید هغه درو سوالونو ته جواب پیدا کوئ، تر څو وکولای شئ چې د درس په مفهوم باندې وپوهیږي او درس مو زده شي، تر څو هغه 15 شپږم لوستونه، یعنی آینده راتلونکي درسونه چې موږ هم وایو، تاسو د ستونزو سره مخ نسی او په ډیر اسانۍ پر هغه باندې وپوهیږي. نو کورنۍ دنده مو دا ده چې اول دا سوال زده کړئ چې لمریز یا هجری شمسي کال څو ورځې او څو ساعته دي. بل دا چې سپوږمیز هجری قمري کال څو میاشتې او څو ورځې دي. د سپوږمیز کال او لمریز کال مبدا څه ده، یعنې څه وخت هغه دوه کلونه پیلیږي. نو دا ستاسو کورنۍ دنده ده. درنو زده کوونکو، هڅه وکړئ چې کورنۍ دندې هر پوښتنې ته جواب پیدا کړئ او زده یې کړئ. یوازې د پوښتنو جوابول یا جواب پیدا کول یوازې همدا ستاسو کورنۍ کار نه دی، بلکې تاسو کله چې مو جواب پیدا کړئ، هغه جواب زده کوئ تر څو په مکمل درس باندې تاسو وپوهیږئ. نو د نن ورځې درس مو همدلته پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې چې بیا د یوې ډېرې په زړه پورې او دلچسپه موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تر هغه مهاله تاسو په لوی مهربان رب سپارم چې وخت ولري شي چاري.
آزادی ملمه
دا ازادي رادیو قدر من اوریدونکو ستړي مشي زفری د سیالمو دا ازادي ملمه پروگرام ته مو خره خلاص توایم. نن سره په خبرونه کې هغه ځوان ملمدای چې په افغانستان کې د ټکنالوژي په برخه کې کار کوي او په همدغه برخه کې زده کړې کړې دي. هغه د دې لپاره چې افغان ځوانانو وکولای شي په انلاین ډول باندې ځانته کاروبار جوړ کړي او همدارنګه ټکنالوژي ته لاسرسي ولري، بلبل ویډیوګان جوړوي او په ټولنیزو رسنیو کې ځوانانو ته کافي معلومات ورکوي. دا ځوان جمیل باسیت نومي کې او په جرمني کې ژوند کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد ته راکډه شوی دی. تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته وایست چې عبدل جمیل باسیت څوک دی او سوکړی چرته شوی او نمرنې زده کړې چرته کړې دي؟
ټول ته زما سلامونه احترامات. آباد اوسې. جمیل باسیت یو افغان ځوان دی چې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ یا د خوی ولسوالۍ د ګوریک د کلی اوسیدونکو او فعلاً په جرمني کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم او لدې مخکې یو شپږ وخت کاله په هندستان کې مسافر ما د زده کړو لپاره او یو څلور کاله می هیواد کې په مختلفو پوزیشنونو خدمت کړی دی او لاغه وړاندې بالکل نو افغانستان کې مطلب دولسم صنف پورې عمل تلو شو یم. ما خپل تمې درسونه
د کمپیوټر او ټکنالوژي سره د شوق لکم ځای راغی. د سې څنګه زه په تاسو کې و د شوق او د فکر لکم ځای پیدا شو چې باید په دې برخه کې زده کړې وکړي؟
د دې شوق خبره شدا د وطن سره د مینې نه را پیدا شو. هغه وخت چې منګل دولسم فارغې دلو نو په جمهوریت دوره کې وطن سره د مینې ډیر تشویق او سازان او میډیا او د ټولو په دې خبره ډیر کار کو چې موږ وطن خدمت ته ضرورت لري، آبادی ته ضرورت لري. نو یو دولت یې راشوي چې خلکو د طب او انجینری او اقتصاد لاري تعلیمونه او خدمتونه کړی ول. موږ چې کله فارغ شو نو دا سوچم کوو چې څه شی به وي د خاورې لپاره واقعي په درد دوای او موږ خدمت وکولای شو او راتلونکي کې د وطن لپاره مفید. نو بیا د ملګرو په مشوره په دې سر خلاص شو چې را د ټکنالوژي راتلونکي او د افغانستان لپاره یو لوی ضرورت دی. نو په دې برخه کې بیا د زده کړو تبادله شروع او بل اخره د دولتي بورسونو لپاره هندستان ته ولاړم.
په د خوانځي په اړه ته په خوانځي کې په کوم مضمون کې تکړه وي چې بل اخره د مغه د زده کړې نه ځکه عموما زنده سي شاګردان وي چې هغه په ریاضیاتو کې تکړه وي، ساينسي مضامینو کې تکړه وي، هغه خسته کې ځینې د سوي چې د تشریحي مضامین لکه تاریخ او جغرافیا د سره شوق ډیر وي چې عموما ادیبان ورنه جوړيږي یا ژورنالستان ورنه جوړيږي. ژبې سره ځینې کسان شوق لري چې هغه زیات ادبیات وي. تاسو مکتب کې کوم مضمون خوښیده؟ کمو مضمون مو په شوق والی صنف کې څوم نمره وي؟
جالب پښتنه ده. یو خو موږ تاسو تعلیمي نصاب شو دا ډیر جالب او ډیر پراخ او وسیع او په ګر چې د متعلمي دوره کې زکول سختي کورسه سره به په فائدہ پوي د څومره یو قوی علم سړی ته ورکوي. نو په هغه وخت کې ما ریاضیات او پرابلم سولوینګ باندې ما ډیر خوښ و چې یو فرمولا حل کما او تر څنګه د سازانو د هغه وخت د میډیا او دغه لوجه دا تاثیر را باندې او چې باید موږ د تشریحي مضامین هم زده کړو یا ډیر پریکټیس کو یا خوانتي واخلو چې کله لولو. نو ټول فریډونو کې او زپ عبد الوکیل لیسا کې په نهم صنف کې ما حمایت دیږي چې موږ به د تاریخ او د جغرافي او په دې برخو کې به سازانو ډیر جالب باسونه کول هغه نه بم پند اغسته. خو زه اول نمره وم بیا وخت سره نو د ډیرو لیسو په تبديل او تغیر سره بل اخر د ننګرهار لیسې نه فارغ شوم. نو په ټوله کې ما ټول مزامین خو خیدل یو نیم مداسې و چې تاریخ کې بلک دغه وم خوان باندې نه راکو ځکه ما به چې سید دا کیسې وکړل ټول جگ نه ډکی دي. یو ځکه داسې چانه دی ویلی چې یاره سیفل ټاور چې جوړ کړي خپل شه جوړ کړي بس دا وهللی او وجللی. نو ما ټوله کې د ریاضیاتونه او اجتماعي دغه نه خو خوند اغسته د مکتب ته ورته.
یا د مکرچ اول نمره وي یعنی هیڅ نه کم شوی نه یسته یا مشروط شوی هم نه یسته؟
نه مشروطی او ناکامي خو ډیر لري و بیخی په ژوند کې معنی د تجربه
په صرف کې دی چې تا بیا نقل ورکو چې اول نمره وي کنه ولی چې ګوشنګی دی کاوله چې معنی مخکې نشي نور کسان.
دا مسئله جالب و اما فطرت داسی و چې نقل مې نه کوو نه مې غوښته چې چاته نقل ورکړم ځکه زه به یو قسم ریدلم او چې زه یو شنه مال وړتوب نه دا بد وړه چې د یو چا مخکې کم راشم او استاد مخکې خجالته شم یا داسې کم راشم نو دا نقل چې ما ته داسې لوی جرم ښکارېده په هغه وخت کې حال دا چې اوس پوهېږم ډېر عادي شوی دا کار نو نه مې نقل ورکوو نه مې غوښته
درسی سکیجول پاره دی راته وایست دو ورځې دی په مکتب کې څو ساعته درس ویلی څو ساعته دی مستی کوله کار دی کوه نه دی کوه ځکه هلکان ته خو موږ په افغانستان کې د کور نفقه مې اوسې ورتر غاړې وي زیاتره ځوانان سره د دې چې مکتب کې درس وایي د پلار مشر زوی بیا ګټم وټم ورتر غاړې وي تاسې څه کول کې یوازې درس ته مو وخوستی و کنه کار مو سره کوه
په دې حساب زه ډېر خوشبخت وم یو خو منګ کورنۍ سختار داسې و چې کارو ګټوټه را باندې نو او دویم په زچوما لکه دویم اولاد ما د کور نو د کور نه کارون نم بیغم ما فقط مکتب درس کورسونه ورزش د غدری کارونه درې کارونه به چې زب پکې ډیر زیات مصروف وم
یعنی هی پاورج ډول باندې ورز به مو څو ساعت درس ولې درې څلور پنځه
ایما روټین داسې و چې موږ تاسو افغانستان کې اته بجو مکتب شروع شو دولس دولس نیم بجې به تر کور در اوره سیدو یو ډوډې او غذا نه بعد بیا به دو بجې یا د لمانځه نه پسې تیر دو بجې دوه نیم درې بجې به موږ کم کور شروع کړه هغه به مټن که هغه نه بعد پنځه بجې شپږ بجې هلته افغانستان کې به داسې مازیګری به ناوخت و چې کلب ته ورزش ته به ولاړو او ولما سپتال ما ځنه بعد بیا یو کتاب نوم راوغسه او درسونه به وای چې درسو هم دا غلطه سره و دوش و دوه بشو سترګې هم پټې شوې نو تاسو دغه نو چې زه باید کالکولیټ کې یو څو ساعته درس وایم یا باید تاسو وشي دغه مسائل به ساعتونه هم شو بیا په امتحان کې ډیر زیات تعقیب او تینځل سره د بچ امتحان ته پاتې شو نو کلب هم پاتې او کورس هم پاتې او بس مکتب او درس مکتب او درس هغه به خاص وخت یو نیمه میاشت دوه میاشت دغه شو
پاسې جره کده راته وای سکالرشپ ته څنګه اپلای وکړه ځکه چې په وخت کې سکالرشپ ترلاسه کول یو څه ستونز منو څنګه دې ترلاسه کړو
منګه په ننګرهار لیسا کې و چې څنګه نوی فارغ شو بیا د ننګرهار د معرف ریاست لخوا امتحان د ممتاز شاګردان لخوا اخیستل کېده تقریبا پنځم نمره پورې چې څوک ول او د نمرو مجموعه چې و درې کلنو په هغه حساب باندې و نو د ټول ولایت په سطح امتحان واغسته البته د خاري لیسو او په هغه لیسا کې د کامیاب شو وخت بیا هغه پروسه په هغه وخت کې د معرف وزارت د یو موین لخوا چې د مشرقي او هغه لخوا ډسټرب شوه خرابه شوه خو فایده هم پکې دا وکړله چې موږ په دې پروسه باندې پوه شو چې دا د مختلفو هیوادونو بورسونه دي او بیا مهال ځلې شروع کړلې بلاخره زه له یو امتحانه خبر شوم چې د هند سفارت لخوا په کابل کې اغوستل کېده د انګلیسي ژبې او باغې کې کامیاب شوم او سره د ملګرو بیا موږ
دغه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړئ انګلیسي ژبه کله چې موږ دغه د ټکنالوژي نوم هم یادوو زیاتره ځوانان په دې باور دي چې څوک غواړي د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي نو هغه ته باید حتما انګلیسي زده وي ستاسو په باور باندې د انګلیسي ژبه زده کړه شرط ده د ټکنالوژي په برخه کې
بله زما په باور د انګلیسي پوهیدل چې د ټکنالوژي 50% اسانه کوي 50% ریاضیات پرابلم سولوینګ او دا 50% په انګلیسي رول لري ځکه زه دې شاید هم چې موږ کله هند ته ولاړو هلته تعلیمي نظام ټول په انګلیسي او موږ دلته په خپل هیواد کې لیول 1 او 2 ایڈوانس او دا شي زنه ویلو دا غم کافي نه و چې موږ عزت وکړو اولم بیا په انګلیسي فوکس کوو بیا په ریاضیات هم فوکس کوو نو د ټکنالوژي لپاره دا لازمه ژبه ده کته سي نړۍ کې ووم ګوري عربي هوادونه روپي هوادونه مجبور دي چې د ټکنالوژي د عملی کولو لپاره انګلیسي د خپل هواد د پروسس یو برخه وګرځي او دا چې کامیاب هوادونه هم کوو ګوري که هم د ټکنالوژي کې مخکې ده نو هغه د هواد دویم رسمي ژبه شته هغه انګلیسي ده او دا ډېر رول لري په دې کې
په هند چې کله لاړې څه متفاوت له افغانستان سره بخصوص په پانتونونو کې چې دا مسلین تل زده کړې کوي
زمونږ له هوا سره بيخي تفاوت زیات وو. لومړی دا چې موږ د لیسو سیستم لرو تر 12 کال موږ ډیر زیات مزامین وایو، هغه تر لسمه پورې ویل، بیا به دوه کال سپیشلایز زده کړې کولې. هغه لکان به عموما په شروعاتو کې له موږ نه تکړه ول، خو بیا ماشاءالله افغان لکان بچول له 15 میاشتو شپږ میاشتو یا اته میاشتو نه وروسته چې د انوایرمنټ سره آشنا شول، نو بیا به له ډیرو هندیانو نه مخکې ول. ما په کالج کې مدام ټاپران چول هغه افغانان ول، موږ په یونیورسيټي دوره کې افغانان ول ټاپ کې زوما نور ملګری ول. نو عموما دا وو سیستم چې مغلقه سخت دی، په دې معنی نه چې هغه په علمي لحاظ ډیر سخت دی، بلکې زمونږ له سیستم سره د تفاوت والی لوجه او زمونږ سیستم د پراخ فوکس لوجه هغه موږ ته سخت کاری. حال دا چې هغه ډیر آسان او په سپیسیفیک ټاپکونو باندې ډیر ښه فوکس کوي هغه خلک، خو موږ لپاره نوی په دی چې هغه صلاحات په انګلیسي ول او نور دغه چې هغه فوکس په خپل رشته کې وي، نو الکان به موږ نه لګو ډیر تکړه ول. داغو نظام بیخي متفاوت دی. موږ تاسو چې کوم نظام تعقیبو فکر کوم، د ایران سره د کانکور او د لیسو نظام او د ترکی سره ورته والی لري. دې طرف ته چې کوم بریټش امپایر نه کوم هیوادونه امپریس دي لکه هند او پاکستان، او دا دې خلکو له موږ سیستم بیخي متفاوت دی.
اوس په افغانستان کې زیاتره ځوانان خیو غواړي چې ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي، او دا د عاید ښه سرچینه ده. هر ځای کې چې وګوري آنلاین کاروبار شته، یا د لری ځای نه خلک کار کولای شي، سافټویرونه جوړولای شي. اوس په افغانستان کې د ځوانان که غواړي په دې برخه کې زده کړې وکړي، لومړی قدم چې دوی باید ترسره کړي، یا لومړی کار چې دوی باید وکړي، د انګلیسي ژبې زده کړه ده، ورپسې باید څه وکړي؟
بالکل، دا یو لوی پراخ بحث دی چې موږ له ټکنالوژي نه څنګه عاید جوړولای شو، یا کومه برخه کې زده کړو. یو د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې، یو له ټکنالوژي نه استفاده ده د کاروبار لپاره، لکه ای کامرس چې دی، لکه امازون، شاپیفای، یا ډراپ شپینګ ته ورته کانسپټونه چې دي، هغه د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې نه دي. هغه هر څوک کولای شي چې لږ انګلیسي زده وي، هغه بالکل کولای شي، یا لږ اردو هندی زوی، نو په انټرنیټ کې ډیر زیات کورسونه لري. نو ځوانانو لپاره دا مسله یعنی بالکل باید سره تقسیم کو. یو د ټکنالوژي هغه اساسي زده کړې دي، لکه یو څوک چې ډاکټر کیږي، او یو داسې شی چې دې ته ضرور نه چې هغه په ډاکټرۍ په هغه د دوا په ساختار باندې پوه شي، فقط په دې پوه شي چې هغه د پرستامول زما د طبي لپاره تداوی ده. نو دغه چې په ټکنالوژي کې موږ مختلفې برخې لرو چې کېدلی شي ځوانان په هغې باندې فوکس وکړي، په اسانه زده کړي، او ډیر کاروبار ځان ته جوړ کړي. پاکستانیان، هندیان، بنگلاديشیان له فریلانسنګ، له ډراپ شپینګ، له شاپیفای او دې مسله ډیر زیات بزنس جوړي. یو دا برخه ده. بل دا چې ته پروفیشنل ځان په ټکنالوژي کې رسېږي، بیا ته د نړۍ مارکیټ ته پروفیشنل فریلانسر پریوزي. یو چا دا ډیټا بیس جوړي، یو چا دا ویب سټ جوړي. په دې برخه کې یو بدبختی بلای چې په افغانانو باندې اعتماد لږ سخت دی، هغه ته آنلاین پیمنٹ کول لږ سخت دی. د زمونږ د هیواد هغه سیاسي سچویشن چې دی، دا عموما داسې دی چې څوک په ډیر باور نشي کولای، او دا سخت دی هغه لپاره چې پروفیشنل انجینران یو په نړیوال مارکیټ کې ځان ته ښه پیسې جوړ کړي. بیا دا ملګری کولای شي چې خپلوانو نه چې په خارج اوسي یا غوونه استفاده وکړي، دا هو آی ڈی کارت او بانک اکاؤنٹ او ادرسونه استفاده کوي، خپل تخنیکی علم خلکو ته په نړیوال مارکیټ کې وړاندې کوي. خو هغه نمخ کې دا غي زکړه مهمه ده، کم چې متاسفانه اوسني شرایط کې ډېر ضعیف سیستم روان دی د ټکنالوژي.
همدغه پوښتنه مو اوس کوله چې کچې د دوه اړخونو سره بیل کړو، تاسو دا کسان په مسلکي او غیر مسلکي ویشل چې یو کولای شي په غیر مسلکي ډول باندې پاپا ټولنیز رسنیو کې د ټکنالوژي نه په استفاده ځان ته پیسې وګټي. یو دا وی چې مسلکي کسان دي په دې برخه کې کار کوي، او هغه انجینر وي، د ټکنالوژي انجینر وي. اوس په افغانستان کې کوم یو ته ډیر اړتیا ده؟
افغانستان ته خو د ټکنالوژي انجینرانو اړتیا ډیره ده، خو کورنۍ او ته د غیر مسلکي کسانو چې پیسې جوړ کړی شي هغه اړتیا ډیره ده. دا دوه متفاوت سيزونه دي. د نظام چلولو لپاره موږ تخنیکی کسانو ته ضرورت لرو. که نه وي نو دغه سې کارونه به کیږي. تاسو مدامخ کې شاید وایي چې د افغانستان ډیره ډیټا خلکو غلا کړل او سوشل میډیا کې خبره کړله. همداسې زه د لسهاو واقعو شاهد یم چې هواد کې د هوادوالو سره واقع کیږي په سایبر کرایم او په دې واقعاتو کې خلک اخته کیږي او نظام نشي دفاع نشي کولای. حتی زه د یو واقع نه خبرې ما چې څوک عریضه کوي مخابرات او بیا داخلي وزارت ته زیدي یو کیس پکله دې په دې شاهي ته تخنیکی حل وړاندې کوي هغه نسی باندې کوي وای چې ته ولې داسې کول. نو خبره دا ده چې د نظام لپاره تخنیکی کسانو ضرورت ده او د کورنۍ او د پیسو جوړولو لپاره چې ده کیدل شي سره غیر تخنیکی ټکنالوژیکي زده کړو کې او خپل ژوند ته روان.
تاسو خو په هند کې درس وایلی دی په افغانستان د نن دومره امکانات بیاونی چې یو کس وکولای شي په افغانستان کې چیرته د کمپیوټر ساينس په برخه کې زده کړې کوي دغه کم تخنیکونه چې اوس په نړۍ کارول کیږي هغه د نن په افغانستان کې زده کړې کنه اړتیا ده چې د خلک اضافي مطالعه وکړي.
بالکل اضافي مطالعه ته ضرورت ده او اوس جنریټیو اے آی چې د لکه مونږه چټ جی پی ټی او جیمینای او ډیپ سی کو ده دینا کولای شي په افغانستان کې ځوانان ډیره استفاده وکړي خپل ځان کم از کم نړیوال مارکیټ ته ورسوي او خپل سکیل نه دا استفاده وکي. واقعا زه دا در کولای شم چې ځوانانو ته بل تر ډیر مسائل جوړیږي خو ژوند مبارزې نوم ده تر څو چې تاسو قوي ټالنت شونه کې نړیوال مارکیټ سخت کار ده خاص متفاوت کس په توګه که داخل شنو ډیر قدر به موجود وي. موږ خصه جغرافیوي او سیاسي لیمیټیشنز لرو نو که خلک یو شپه ورځ درس وای مونږ ته پکار دی چې بیخي مسلسل درسونه وای تر څو نړیوال مارکیټ ځان متفاوت ثابت.
دغه نړیوال مارکیټ کچری یو څو غواړي ځان نه باسي تاسو ول چې اضافي مطالعه باید وکړي اضافي کار ورسره وکړي. په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزې لري مثلا هغه پانتون ته ځي یا دولتي پانتون ته یا یو ډول نه یو ډول خصوصي پانتون ته هغوی افیس برابرې ترڅو په دې برخه کې زده کړې وکړي. د کمپیوټر درلودل یا د ټکنالوژي نور وسایل چې کارول کیږي انټرنیټ اړتیا دا څومره ضرور ده په دې برخه کې؟
ټیکنالوژي خو چې پراخه شوې ده پر نړۍ کې له انټرنیټ او کمپیوټر سره پراخه شوې ده. دینه بغیر ټیکنالوژي بے معنی ده. کومه انټرنیټ نه لرو نو د انټرنیټ کیبل مونږ ته د برق کیبل نم اهمیت کم لري ځکه دغه شاید همداسې کتا چې دغه راوخلې د ټیکنالوژي کم ګروت شوې په آخري کلونو کې نو هغه لپاره کم از کم برق کمپیوټر او انټرنیټ دا درې واړه لکه بيخي او جمع وخت یو څوک باید ولري. نو وسنی شرایطو کې واقعا سخت ده او افغانانو ته دا فرینی چې د عمر پیسې برابرې چې د شخصي پونتونونو کې دا درس وي او کوشش وکي د دې بیړې پوری سول لپاره ډیر کار پکار دی غو لپاره او زه در کولای شم د کمپیوټر ساينس دی او د لاروي په توګه چې هغه ډیر مشکلات سره مخ دي او دا مشکلات یوازې دا نه دي چې هغه اقتصادي مشکلات دي. عمومي وضعیت د یو هیواد د ملت په ګروت او داون کېدو کې ډیر رول لري چې متاسفانه د عمومي وضعیت زمونږ په داون کېدو کې به خیر روان.
اوس چې تاسو د افغانستان ځوانانو ته ګوري افغانستان د نن هغه کم کسان چې په دې برخه کې زده کړې کوي څه فکر کوي دوی به وکولای شي او څه تغییر راوړي؟
دومره کولای شي چې فعلاً کم ډانچه د نظام چې دا غي پاره کې مختلف پوزیشنونه دي چې ټایپیس کې ډیټا انټری والی نت ورک کوچنی انجینرانی چې په ډیر کم معاش سره هغه دا کارونه یا د مخابراتي شرکت کې د سیکټر کې دوه پکار شي دا عمر حد کې بالکل کېدلی شي خو هغه ډیر د ملت د سایز ته په کتو او هغه شته اپورچونیټیانه چې په ټلیکام سیکټر کې او په دولت کې دي دا بیخی سره متضاد دی. د ملت سایز د 30 میلیونه انسانان چې باغی کې ډیر ځوانان کېدل شي په ټکنالوژي ځان نو روزي خو به ته د جذب کولو کپاسټی ډیره کم ده. نو دا یو سخت کمپټیشن جوړول شي یو سخت انوایرنمنت جوړول شي د ځوانانو لپاره. نو دلته پکار دی ځوانانو ته چې دغه معلومه جغرافیه د کمپټیشن نه وځي او په نړیوال مارکیټ باندې فوکس وکړي نو بیا به کېدل شي چې یو خلې تر لاسه کړي.
د ټکنالوژي په اړه مودیر په خپل تاسو مسافری کړي د شپزي مزده ده؟
بالکل زه د 2014 لته مسافر یم د لسانس لپاره اول دفعه چې مسافر شوم تر 19 او بیا بدبختي بولي خوشبختي بولي 2019 کې چې افغانستان ترالو نو زه کابل کې مسافر وم، کورنۍ په جلال آباد کې، او اوس په جرمني کې د شرایطو له وجې مسافرت. نو دغه وګد وخت موږ نه د ټکنالوژي سره سره یو خاص پدم جوړ کړی.
شیخ په خواله شي تو ونه وای چې مثلا چپس خو په خواله شم، یا ونه وای چې ګورمیان خو په خواله شم، هغه خواړه مثلا اوریجی په خواله شي، مثلا بریانی په خواله شي، روش په خواله شي.
او اوریجو کې ډیر خنه ما او دا واړه شپځانې زنه کوم عموما ما سره چې ملګری د اگې او دا دا چای کې دا او دا
سنوري کې دا
دا واړه واړه شپځې کوم هغه نه کوم چې روش کړای چوپانی دغه شی نه زه جوړه کړم.
په پانتون دورې کې یا د مکتب دورې کې د سیوخه خاطره ځکه دا په ټیکنالوژي کې څو کار کې کله کله تیروتنې لسړی کېږي، داسې تیروتنې وي چې هغه ډېر په سختۍ جوړیږي بیرته، یا داسې کله کوم اپ څوک جوړ کړي یا هغه کوډینګ سیستم وي هغه کې پرمختګ وکړي، ډېر ورته سړی خوشحاله کېږي. یو ښایسته خاطره دی وایي چې ستا له ذهن نه وځي، یا داسې یو پرمختګ چې هغې نه وروسته ستا د ژوند مسیر ورسره بدل شو.
واقعاً کله چې ټکنالوژي ته داسې یو هیواد ته راوړي چې هغه ژبه انګلیسي نه یې اوله دویمه درېمه ژبه انګلیسي نه، دا یو سخت کاری. موږ چې کله افغانستان ته لاړو نو راغلو په جلال آباد کې، موږ دا په شعار وو چې موږ ټکنالوژي په پښتو ژبه خلکو ته رسو، اسانه کوو وای او هر چا دا به اکسیسیبل کوو. نو په دې پروسه کې به موږ یو انوینټری سافټویر جوړ کړ د مختلفو کاروبارونو لپاره، او دا یو سخت کار وو چې په لینکس کې موږ یو بل اپریټینګ سیستم د ونډوز نه راولرو چې هغه کې ته پښتو ژبه امپلیمنٹ کې او دا سافټویرونه په خلکو ته پښتو ژبه په خپل معنی ژبه پرووایډ کې. نو بیا بل اخر له ډیرو سختونو وروسته مو کولای شو چې پښتو ژبه په خپل سافټویرونو کې دا سیمپلیمنٹ کړو چې هغه ټرمل پرنټر باندې مراشي، یعنی هغه ایکو سیستم موږ بس په پښتو ژبه جوړ کړو. نو دا موږ یو خوشحالي وو جمع یو شي کې چې زه پاتې ومه هغه دا و چې موږ یو دوه کتابونه ملګرو یو ټیم وغوښته چې د ټکنالوژي هغه ابتدایي کتابونه ولیکو. نو ډیر زیات کوشش هم وکړ پښتو کې به مترادف لغتونه راته نه پیدا کېدل. ما کتابونه اوس هم اتیا نوي پیسې ده پوره شوي دي، او دغه په پښتو ژبه کې د انګلیسي د مترادف لغتونو د نشوالي له وجې هغه کار زمونږ دغه سې نیمګړی پاتې دی، او اوس هم کله کله فکر کوو چې دې سره به څه کړو.
د دومره سختیارو سره چې تاسو او نور افغان ځوانان یې د افغانستان د نړۍ په ټوله کې ځوانانو ته څه ویل غواړي، پیغام دې څه ده چې د ټکنالوژي برخه کې څومره ډیر اړتیا ده، او په دې برخه کې که چیرې دوی وغواړي کار وکړي د کار زمینه ورته څومره ده، وایي د څنګه ده؟
د افغانستان ځوانانو اول واقعا زه ورته متاسف یم په سختو شرایطو کې دي. دا چې تاسو ذکر کړل د انټرنیټ نشواله اقتصادي وضعیت ټکنالوژي ته نه پام لرنه چې زه یې ګورم، د افغانستان د ټکنالوژي د پوهنتونونو ډېرې استادان ووتل، د پوهنځیو تعداد د ټکنالوژي ډېر راښکته شو د محصلینو په پوهنځیو کې، او همدارنګه په مقابل کې بیا یو بلې طبقې ته ماسټریان او دکتوراګانې ورکول کېدل. نو دا یو سخت شرایط دي چې ټول نظام یو قسم ډیموټیویټنګ حالت کې، او ته بیا هم د ټکنالوژي لمنه نیسي. نو کوشش پکار دی خپل هغه خپلوانو ملګرو نه استفاده وکړي چې بیرون وسیږي، تاسو ته کم از کم د یو بانکي اکاونټ هغه جوړ کړئ شي، شته د لارې چارې چې بانکي اکاونټونه جوړ شي، خپل ادرس تاسو په دغه کې دغه اوس ادرسونه استفاده کړي، او خپل سکل دومره اپ کړئ کم از کم کډیر پروفیشنل نه چې تاسو د یو شاپیفای سٹور پکې وچلاوي، یا امازون بزنس پکې وکړه، ډراپ شپینګ پکې وکولای شي، یا فریلانسینګ وکولای شي. کم چې پاکستانیانو، بنگلاديشانو، هندیانو، ایرانیانو دغه ټول خلک ته استفاده کوي، نو هغه کم از کم تاسو هم وکولای شي. نو دا ډیر ښه کار شي، یعنی هغه د ژوند د بوج نه هم لږ دره دا وګي سپک شوی.
ډیر زیات مننه کور دی ودان چې دی وسی.
اله کوم ډیر مننه.
تکڑے دانا دانا چڑھ گیا
شگی وال پرغیست مینا ورکلی شگیوال پرغیست مینا ورکلی شگیوال پرغیست مینا ورکلی شگیوال پرغیست مینا ورکلی زام بکری تری نظرانا زڑ گیا مکوا نورا یارانا زڑ گیا راتے کلی دانا دانا